Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهر بخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پیل سوی د ماشام تر اوبه روانې وي نن چې د شنبه ورځ ده د مرغومی یا جدي 14 او د 2014 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده په دې نیم ساعت خبرې مجله کې درته وایو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په روان میلادي کال کې به د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات وي افغانستان په 2014 میلادي کال کې څنګه وو په دې اړه تفصیلي رپورت درته لرو په خبرې مجله کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو له خبرونو یې راپیلوو افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خپل مدني حق څخه ناوړه استفاده وکړي واشنگټن د عراق په انبر ولایت کې د سختریزو وسلوالو لخوا وروستی تاوتریخوالی په کلکو ټکو وغنده او په مصر کې د مناسبې اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشره وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې سږ کال بشري مرستو ته اړتیا زیاته ده د دې ادارې مشرې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک خبریالانو ته وویل دا سازمان په 2014 میلادي کال کې له یو سخت بشري بحران سره مخامخېږي دا ځکه چې په افغانستان او نړۍ کې په میلیونونو انسانان د روانو جګړو له امله زیانمن شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده تفصیل په څو شیبو کې افغان حکومت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل مدني حق څخه ناوړه استفاده وکړي د پژواک خبری اژانس له راپور سره سم د چارو د ادارې تخنیکی مرستیال محمد فرید مامونزی دغه خبری پرون د سمنګان چارواکو او په دې ولایت کې د مظاهرو له ځینو تنظیمونکو سره په غونډه کې وکړي د سمنګان اوسیدونکو په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د والی خیر الله انوش پر خلاف مظاهره وکړه او غوښتنې درلوده چې والی دې له دندې لرې شي د سې شنبې د ورځې مظاهره په تاوتریخوالي ووښته چې په نتیجه کې دوه کسان ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول افغان حکومت وروسته د ولسمشر حمید کرزي په امر سیمې ته یو هیات ولېږي چې د مظاهرو او پکې د تاوتریخوالي د علت په اړه څېړنه وکړي واشنگټن د عراق په انبر ولایت کې د سختریزو وسلوالو لخوا وروستی تاوتریخوالی په کلکو ټکو وغنده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماری هارپ په رمادي او فلوجا کې تروریستان د تاوتریخوالی په پارولو تورن کړل
سرګند د چې موږ دغه تاوتریخوالی په کلکو ټکو غندلای دی راځي په سرګند وایو چې تروریستان لاس پکې لري ځکه د عراق له حکومت سره د دې ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره له نږدې همکاري کوو موږ په دې مبارزه کې ورسره مرسته کړې ده موږ د کومک هم ورسره کوو چې دوی خپل ظرفیت ترلاسه او هر څه خپل وکړي دا د عراق لپاره د پرمختګ تر ټولو غوره لار ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې عکس العمل ښیي چې راپورونه وایي د عراق امنیتي قواوو او متحدو قبایلي کسانو پر رمادي او فلوجا کې له سختریزو وسلولو ځینې سیمې بیرته نیولې دي په مصر کې د منصبې اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي د مصر د روغتیا وزارت وایي څلور تنه یوازې په قاهره او پاتې نور کسان په فیوم اسماعیلیه سکندریه او منیه ښارونو کې وژل شوي دي د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله ډله وایي چې د پنځشنبې په ماښام د سوریې په شمال کې د دوی 15 کارکوونکي د هغوی د استوګنې له ځایه بېول سوي دي دغه ډلې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل دا 15 تنه کارکوونکي ظاهرا د پښتنو ګرویژنو لپاره بېول سوي خو تر اوسه نه ده څرګنده چې کومې ډلې دا کار کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم په منځني ختیځ کې خپل د سولې وروستي ماموریت ته ادامه ورکوي نن دریمه ورځ ده چې دای په سیمه کې دی تم کیږي چې ښاغلی کیری له اسرایلی او فلسطینی لوري سره وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي دواړه لوري د سولې د موافقې پر یو چوکاټ سلا کړي خو کارپوهان وایي دواړه لوري لا هم له یو بل فاصله لري د امریکا د هوایي ځواک الوتکو د بالټیک حوزې د هیوادونو په فضا کې هوایي غزمې پیل کړې دي د لیتوانیا دفاع وزیر یوزاس اولیکاس د جمعې په ورځ وویل د امریکایي پیلوټانو یوه ډله دغه هیواد ته رسېدلې او بلجیمي قطاعت به ورته مسؤلیتونه سپاري امریکایي پیلوټان به د ناټو د همکارۍ د پروګرام پر اساس اف 15 ډوله جنگي الوتکې فضا ته پورته کوي، دا ځکه چې د بالتیک حوزې هیوادونه د الوتنو لپاره کافي پوځي وسایل او امکانات نه لري. د لیتوانیا دفاع وزیر دغه راز وویل، له امریکایي پیلوټانو سره په ماموریت کې د ایټالیا او هنګري هیوادونو پیلوټان هم یو ځای شوي دي. د امریکا پیلوټان به د څلورو نورو میاشتو لپاره هم په لیتوانیا کې دیروي.
سلام، سهار مو نیک مرغه. زه نجيبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې اسمان ځای ورځ دی، د تودوخه لوړ درجه یو، ټیټه منفي شپږ. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه لس، ټیټه منفي څلور. په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه اووه، ټیټه منفي څلور. په مزار شریف ښار کې به اسمان ریز وي، د تودوخه لوړ درجه لور ټیټه صفر. او په جلال آباد کې اسمان ځای ورځ، د تودوخه لوړ درجه لس، ټیټه درې اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د چارو کارپوهان وایي 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره په زیاتو دلایلو ډیر مهم دی. آیا رښتیا د پاکستان له طریقه د افغان سوداګرو ترانزیت کم شوی؟
نه، نه، ترانزیت کم شوی. زمونږ داخلي راکړوات له پاکستان سره چې په مواد تجارت هغه کم شوی ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان او څنور هیوادونه بشري مرستو ته زیاته اړتیا ولري. د ژوند رنګونه هم په همدې خبري مجله کې ووري.
جلکی مکتب ته ځي، خزر اوزی بازار کې سودا کوي. ولې په یو کلی کې وړکې بازار دی، پنځه دکان دي، هلته خزر دا جرات نشي کولی. کندوز نم تیر کار واقع شوی.
تر اونې موجو پورې په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څیړو. دوه زره دیالس میادي کال پای ته رسېدلی دی، خو په افغانستان کې د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. دا په داسل کې ده چې له دې هېواد څخه په 2014 میلادي کال کې بهرنیو ځواکونو د وتلو تکل کړی او د جمهوري ریاست انتخابات هم په مخ کې دي. دا چې په تېر او راتلونکي کال کې د افغانانو عمده او سترې اندېښنې په کومو برخو کې دي، له جانقه الکوزینې په یو رپورټ کې اوري.
زیات شمېر افغان او بهرني کارپوهان په دې باور دي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې امنیت، د بهرنیو ځواکونو وتل، اداري فساد، د جمهوري ریاست انتخابات او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مسلې تر نورو ډېرې مهمې او د اندېښنې وړ وي. په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات ول، خو دا هم د یادونې وړ ده چې په دغه کال کې افغان ځواکونو له بهرنیو ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړل او تقریبا په ټولو عملیاتو کې په مستقیم ډول برخه اخلي. د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی موین مرستیال ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2014 کال کې د افغانانو ستونزې او په اداري فساد کې د افغان حکومت د ښکېلتیا مسلې د زیاتې اندېښنې وړ وبللې او وایي که چیرې په 2014 کال کې افغان سیاستوال خپل ایماني او وظیفوي مسؤلیتونه په سم ډول ادا نه کړي، افغانان به له نورو بدبختیو سره هم مخامخ شي.
2014 کال کې هغه څه چې د خلکو سره د تشویش وړ موضوع وه، یو عمده مسله د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان نه او د افغانستان راتلونکی د 2014 نه وروسته بچوي، او دوهمه عمده مسله ولسمشریزه ټاکنې وي چې په تیر کال کې د افغانانو سره په تشویش او د بحث وړ مسائل وو.
بلستون زله امریکا سره د افغانستان د امنیتي درون پر سر ناندري او لانجې وي چې د زیات شمیر کارپوهانو په باور دا مسله باید په مسلکی او ډیپلوماټیکی لارو حل شوی وای او د خبری رسنیو شخړو او ناندرو ته هیڅ اړتیا نه و. دې کار د افغان حکومت او د غرض د نړیوالو متحدانو حیثیت ته هم زیان ورساوه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل،
در قسمت سیاست و سیاسي روابط ما با
سیاست په برخه یا ډګر کې امریکا سره د امنیتي درون پر سر زموږ اړیکې دومره خراب شول چې هیڅ لزومي نه و. کچېری اختلافات وای نو باید د پردې تر شا حل شي وای. خبری رسنیو او نړیوال محضر ته رئیس تل خکار نو ممکن د سیمې ځنې هیوادونو په دې کار کې لاسول لري. دغه کار د افغانستان په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي چاپیریال ناوړه اغیز وکړ او ستونزې رامنځته کړې دي. حتی افغانان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د شک په سترګه ګوري چې انتخابات به وشي او کنه.
ای برپا خواهد شد یا نخواهد شد؟
په 2013 کال کې د افغان ځواکونو تلفات زیاتول، خو د ځینو په باور یو علت دا و چې په دې کال کې افغان ځواکونو له بهرنیانو څخه امنیتي مسؤلیتونه ترلاسه کړي او طبیعي خبره ده چې تلفات زیات دي. یو اوریدونکي ازادي راډیو ته په دې اړه ویل، په
2013 کې چې خارجي قوتونه سره وو او د هغو په مرسته باندې تاسې کار کوو، اوس خو تاسې ډېر غټه لاسته راوړنه شوې ده چې 2013 کې
زیاشبیر افغانان په دې باور دي چې د افغان حکومت کمزوري، اداري فساد او په مهمو او لوړو دولتي چوکیو کې د نااهله کسانو په ټاکلو برسېره نړیواله ټولنه هم د افغانستان په ستونزو کې ونډه لري او د دې هېواد لپاره کومه واحده او منظمه ستراتیژي نه لري. د ولسي جرګې غړی ښاغلی حاجي محمد کلکانی وایي
چې متاسفانه امریکایي ها او قوتهای ناتو در افغانستان
په خواشینۍ سره چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د یوې واحدې ستراتیژۍ پر اساس چلند او کار نه دی کړی. موږ ولیدل چې انګلیسانو د افغانستان په یوې ولسوالۍ کې له طالبانو سره مصالحه وکړه، المانان له قندوز څخه ونه وتل او امریکایانو جګړې ته دوام ورکړ
و همچنان امریکایا بس جنگ رفتن.
خو په دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم امنیت په افغانستان کې د خلکو لپاره لومړیتوب دی او که امنیت ټینګ نشي د انتخاباتو په ګډون به هر څه ګډوډ او خراب وي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
کد انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح اوریدلی شي چې په تیاده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. دغه راز ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شي. تاسو هم کولای شي چې د ازادي رادیو ویب پاڼه لایک یا خوښ کړئ، هر ورځ پکې تازه خبرونه ولولئ او بحثونه کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړیو ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د سولې دروستلو په برخه کې مرسته کوي. د سولې عالي شورا ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د سولې عالي شورا د پلاوي سفر ښې لاسته راوړنې درلودې. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین سعودي عربستان ته د دې شورا د پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شهید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړیو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي، خو مولوي شهید د دې سفر په هکله نور جزئیات ورنه کړل.
د سولې په رابطه باندې مهمې او مرکزي خبرې شوې او هغه په دې سلسله کې د همکارۍ وعده کړې وه او تعهد یې دا و چې موږ با افغانستان کې د سولې لپاره د سولې د عالی شورا او د علماو د شورا سره همکاري کوو. د سولې لپاره یو مثمر او مفید سفر دی او د دې سفر په تعقیب باندې چې څه اجراءات کیږي او الیزلې کیږي دا غي جزئیات به تاسو سره شریکو ان شاء الله.
د سولې د عالی شورا د شپکسي زپلوي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د جدې پښپګمنېټه سعودي عربستان ته تللی وو. د پنځشنبه په ورځ بیرته راغی. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړه شوې و، د سبند 500 اسلامي هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي چې اسلامي هیوادونه کولای شي د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د اسلامي هیوادونو وروستی کانفرنس په افریقایي هیواد غانا کې جوړ شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه څو پریکړې پکې شوې وې. په یو پریکړه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان لغړی هیوادونو غوښتنه شوې و چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. سره له دې چې سعودي عربستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي له سفر نه مخکې ویل کېدل چې په دې سفر کې به په سعودي عربستان کې طالبانو ته د دفتر په پرانستلو هم خبرې وشي، خو د سولې د عالي شورا ویان په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. یو شمېر افغان کارپوهان بیا سعودي عربستان ته د سولې د عالي شورا سفر له لاسته راوړنو ډک نه بولي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان جګړه سیاسي جګړه ده او دا ډول سفرونه د سولې راوستو په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي.
د سعودي وزیر خارجه ورته وایي کړی چې په مناسب فرصت کې زه ور پاکستان ته سفر کوم. زما باور دا ده چې جنگ په افغانستان کې مذهبي او اسلامي جنگ نه ده، جنگ د قدرت په خاطر دی، د چوکي په خاطر دی. یعنی دا یو نیابتي جنگ ده، د پاکستان په وکالت طالبان جنگ کوي. تر هغه وخت پورې چې د قدرت او نیابت مطرح وي، زه فکر نه کوم چې دا رفتارونه مثبت نتایج به ولري.
خو افغان حکومتي چارواکي بیا وایي چې سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې پروسې د بریا او له افغان دولت سره د طالبانو خبرو ته په حاضرولو کې مهم رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا مسؤلین هم وایي هیله مند دي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان غړي به وکولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 2:45 شوې ده. هم د مهمو خبرونو سرخطونه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر وی د افغانستان په ګډون د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې سږ کال بشري مرستو ته اړتیا زیاته ده. افغان حکومت وی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل مدني حق څخه ناوړه استفاده وکړي. واشنگتن د عراق په انبر ولایت کې د سختریزو وسلولو لخوا وروستی تاوتریخوالی په کلکو ټکو وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن هم په منځني ختیځ کې خپل د سولې وروستي ماموریت ته ادامه ورکوي. د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله ډله وایي د پنجشنبې په ماښام د سوریې په شمال کې دوی 15 کارکوونکي د هغوی د استوګنې له ځایه بیول سوي دي. په مصر کې د منصبې اخوان المسلمین ډلې د ملاتړو او پولیسو ترمنځ د جمعې د ورځې په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي دي. د امریکا د هوایي ځواک الوتکو د بالټیک حوزې د هیوادونو په فضا کې هوایي ګزمې پیل کړې دي.
اوس محمد تکل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د کاناډا چاپ ګلوب اینڈ میل خبرونه په خپل پرونی غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې بعد نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته څه پیښ شي یو مطلب خبر کړی. د مطلب په یو برخه کې راغلی دا ورځ یو شپې د اکثرو نړیوالو لپاره یو نوی پایل دی، خو د افغانستان لپاره د یو پای پایل دی، ځکه له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو 12 کلن ژمنه پای ته رسیدي. په دې معنی چې شاوخوا یو 5000 امریکایي پوځیان له هغه کړکیچ څخه وتلو ته تیاری نیسي چې د نور خرابې پر مورګو ولاړ دی. د ګلوب اینڈ میل مطلب زیاتوي د افغانستان ماموریت د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد او د کاناډا لپاره چې نږدې 10000 سرتیرو د نه نیم کلو پترڅ کې په افغانستان کې دنده درلوده ل دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر ماموریت و. خبرونه لیکي په دې جګړه کې د 2010 کال تر پایه د کاناډا 155 پوځیان او څلور ملکیان ووژل شول. د ورسپانې په وینا دا شوم ارقام د دې پوښتنې د ځواب یو برخه ده چې ولې د افغانستان راتلونکي لا هم مهمه ده. ګلوب اینڈ میل وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د کاناډا محاربوي ماموریت که څه هم پای ته رسیدلی خو لا هم دومره اهمیت لري چې د دې هیواد راتلونکي او د حقیقت ته چې څه ورته په انتظار کې دي کتنه وشي. ګلوب اینڈ میل خبرونه وړاندې زیاتوي ولسمشر حامد کرزي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی موافقې له لاسلیک څخه چې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي ډډه وکړه. خبرونه لیکي ولسمشر کرزای نوي شرایط وړاندې کوي چې هغه ومنل شي نور نوي شرایط کړي. هوای خداده چې د موافقه د افغانستان راتلونکي ولسمشر لاسلیک کړي. د ګلوب اینڈ میل په وینا امکان لري انتخابات هغه څوک وګټي چې د کرزي د تایید وړ وي او حتی دا احتمال هم شته چې د دورور قیوم کرزای راتلونکي ولسمشر شي. فارن پالیسی خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د شپارسو ملکی افغانانو په وژنه د تورن امریکایي سرتیری رابرت بیلز محاکمه ته اشاره کوي او لیکي امریکایي عدالت په افغانستان کې ډیر هم د درکوړ نه دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې چې د عدالت تطبیق او درک تر ډیره له دودونو سره سم کیږي د حقوقي مسایلو په اړه پوښتنې بیګټي دي. په داسې حال کې چې په امریکا کې په دې اړه تصور او د کړکیچ د حل لارې د افغانستان له دودیزو طریقو څخه خورا زیات توپیر لري، نو ځکه د فارن پالیسۍ په وینا کله چې د بیلز په څیر په افغانستان کې په جرایمو تورن کسان محاکمه کیږي نو ډیر وخت قربانیانو او د هغو کورنیو ته دا احساس پیدا کیږي چې حقیقي عدالت په پام کې نه دی نیول شوی. فارن پالیسۍ زیاتوي متحد ایالات باید دا مسله په پام کې ونیسي چې په افغانستان کې د ناتو له حضور څخه د وروسته حالت د پرمختګ لپاره د افغانانو له نظره د عدالت درک دوی ته خورا ډیر مهم دی. د بیلز محاکمه د خبرونې په وینا د دې اختلافي مورد د اهمیت د انعکاس لپاره خورا زیات مهم دی چې امریکا د افغانانو د دودونو پر عایت کې که څه هم د محاکمې په جریان کې د هغو استازیتوب کاوه پاتې راغلی او یو زیات شمیر افغانانو ته دا تصور پیدا شو چې امریکایان د خپلو جنایتکارانو ژوند د بېګنا افغانانو د ژوند په پرتله غوره ګڼي.
په پاکستان کې د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت په لار کې د خندونو لقبل افغان سوداګر مجبور شوی چې د پاکستان له طریقې د مال ترانزیت تر نیمایي زیات لښکړي. تفصیل له اسمت سروان څخه خبري.
افغان او پاکستانی سوداګر وایي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د تجارتي مالونو د ترانزیت اندازه په حیرانول کې ډول کم شوې ده. د دوی په وینا په 2014 میلادي کال د پاکستان له لارې افغانستان ته د مالونو ترانزیت د ورتیرو کلونو په پرتله 15% لږ شوی ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعت د ګډو خونو له یوې تازه څېړنې سره سم د شمن یا سپین بولدک له لارې افغانستان ته ترانزیت حاضر دمه د 2010 میلادي کال په پرتله 15% دی او په مجموع کې د پاکستان له لارې افغانستان ته ترانزیت د 2011 میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په 15% شوی دی. پاکستانی رسنې د تجارتي چارو د ماهرانو په قول وای د پاکستان له لارې افغانستان ته په چیرو درو څلورو کلونو کې د سوداګری مالونو ترانزیت نیمایي شوی دی او د 2012 له اکتوبر څخه د 2013 تر اکتوبر پورې په 60% ټیټ شوی دی. سوداګرو چې په دې چرنې کې ورڅخه پوښتنې شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته د ترانزیت د کمیدو په اړه مختلف دلایل څرګند کړي دي. چمن او تورخم ته نږدې د سړکونو خرابوالی، د لاریو زوړوالی، په ګمرکونو کې بې دلیله په اونیو د سوداګرو د مال څنډول هغه دلایل بلل شوي چې افغان سوداګرې اړ ایستلې د پاکستان په لارو افغانستان ته د مال د وړلو پر ځای نورو لارو ته مخه کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو د ګډو خونو په څېړنه کې ویل شوي سره له دې چې افغان سوداګر په دې خاطر چې د پاکستان لارې نشتی دي د دغه هیواد ترانزیتي لارو ته ترجیح ورکوي، خو ډیری سوداګر اړ شوي چې د ایران له لارې مالونه ترانزیت کړي. په څېړنه کې یادونه شوې چې په 2010 میلادي کال افغانستان ته د ترانزیت کیدونکو مالونو په 15% د ایران له لارې وړل کېدل، خو اوس د ایران له لارې په 18% مالونه افغانستان ته ترانزیت کیږي.
ومردل چې د پاکستان له طریقه د افغان سوداګرو ترانزیت کم شوی دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې لمرستیال خانجان الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ده په نظر د پاکستان له طریقه د افغان سوداګرو ترانزیت ولې کم شوی.
دقیق خبره ده چې نه تنها ترانزیت کم شوی بلکې زمونږ داخلي راکړواټ له پاکستان سره چې کوم مواد تجارت هغه کم شوی ده او دې مختلف عوامل دي. البته د ترانزیت همدغه عوامل خدا دي چې دغه د حساب مالونه یا د ناسو مالونه چې د کال په سر کې بیرته راخېږي کرایه ډېره جګه وه، نو دا افغانستان په مالونو باندې هم ډېره غټه کرایه راته تر کابل په $5,000 خرچه خوري د انتقالاتو په لحاظ باندې. نو د بندر عباس لارې نه یا د چابهار د لارې نه ارزانه تمامېږي، درېنیم سره کم څلور زره روپۍ کې راځي. په 2010 کال کې زمونږ تجارت تقریبا د 80%
او د تجارت د کمښت وجه څه ده، ولې کم شوی دی؟
نو د تجارت د کمښت وجه هم هغه کاروبار نشتوالی دی، د خلکو د ژوند اقتصادي ظرفیت یا سطح راټیټېدل دي چې پخوا فرضاً کار و، دلته ساختماني چارې وې، دلته بادسازي وه، دلته خارجي کومکونه وو. په 14 ولایتو کې پیاسي تقریبا $47 million مصرف هغه د پروس کال رئیس دغه پیاتیجانې هم ختم شوي دي او کومکونه کم شوي دي، مارکیټ کې تقاضا کمه شوله.
خو الکوزي صاحب دې نه ځا پرته لنه که تقاضا کمه شوي له دې پرته نور عوامل خو نه دي؟
نو نور عوامل ما شته دی چې یو څه د ترانزیت په قیمتوالی دی، هلته بروکراسي ده، د افتا په قرارداد کې 15 ګرنټي د افغانانو نه اخیستل کېږي په کراچۍ کې او هغه ګرنټیګانې بیا بېرته نه ورکول کېږي. کمال رک شي یا پسې رتی شه په وخت زمان سره جی ډي ونه رسېږي، هغه د جی ډي د نه رسېدلو علت هم د خپل سیستم مسؤلیت دی د افغانستان او د پاکستان. په مجموع کې دغه عوامل هم پرې راغلي دي چې اتاق تجارت مشترک په دغه تېرو یو نیم کال یا دوه کالو کې ډېر داسې معادلې حل کړي دي، سهولتونه راغلي دي د افغانستان د رهبرۍ سره او د پاکستان د دولتي رهبرۍ سره، د وزارت تجارت او وزارت مالیه د مقاماتو سره ډېرې جلسې دایر شوي دي، ډېر مشکلات حل شوي دي.
خو خانجان الکوزي صاحب، تاسو دغه اتاق چې تاسو د پاکستان او افغانستان یو مشترکه اتاق دی، د دې تر څنګ د پاکستان او افغانستان د کوشش دی چې خپل دغه کلنۍ تجارت چې دی دغه زیات کی، سوداګري زیاته کی، نو که څنګه تاسو کوم تصویر بیانوي چې بهرني کومکونه کم شوي دي، تقاضا په بازار کې کم شوي ده، نو په داسې حال کې نو بیا د تجارت د اړخیزه یعنی د زیاتېدو نورې لارې چارې بیا څه دي؟
یعنی د پاکستان نمنګ زیات تجارت د بل چا سره نه لري، او یو څه لوی پرابلم چې موږ او د دې په منځ کې دا هم دی چې د غیر قانوني تجارت مسله هم ده، چې په غیر قانوني تجارت کې هم د دواړو طرفو سرحدي دولتونو او حاکمانو لاس هم دی، او د بل طرف نه دغه قوانین یا ګمرکات یا سیستم تعارفي چې دي دا ډېرې زیاتې سختې دي. قاچاق سطح هم مونږ تقریبا په 2012 کې تکام دریم میلیارد، یعنی 2.8 په شاوخوا کې بلیونه ډالر مونږ واردات درلودل پاکستان سره. سږکال په 2012 کې دا 2 میلیارد ته دغه شوي دي. همد دې په اندازه باندې تقریبا مونږ 1.5 میلیارد په اندازه باندې غیر قانوني تجارت هم لرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خان جنرال کوزی و چې ویلې د پاکستان له طریقه د افغان سوداګرو ترانزیت کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې دغه سازمان به په 2014 میلادي کال کې لستورو بشري بحرانونو سره مخامخ وي، او د افغانستان په ګډون به په زیاتو هیوادونو کې د شخړو او جګړو له کبله بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات سي. د جرمني خبري اژانس په حواله جزئیات له جنقه الکوزی نوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر والری آموس د پنځمه پورس په نیویارک کې خبریالانو ته وویل دا سازمان په 2014 کال کې یو سخت بشري بحران سره مخامخ کیږي، او دا ځکه چې په نړۍ کې په میلیونونو انسانان د روانو جګړو له امله زیانمن شوي او کیږي. آموس چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال هم ده خبریالانو ته وویل 2014 کال لستر بشري بحران سره ختم شو، او په دغه کال کې په سوریا، فلیپین او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې بشري مرستو ته ډیره سخت اړتیا وه. د آموس په وینا یوازې په سوریا کې 9.3 میلیونه کسان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې په دوی کې 6.5 میلیونه د هیواد په داخل کې بې کوره او بې سرپناه ژوند کوي. له 3 میلیونو زیات سوریایان د سیمې هیوادو ته مهاجر شوي چې خوړو، سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې مشر زیاته کړه شاوخوا 4.5 میلیونه خلک په فلیپین کې د سمندري طوفان له امله زیانمن شوي، او د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مرستو ته اړ دي. دغه راز د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د جګړو له امله بې ځایه شوي 8 لکه کسان مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې 15 لکه په 2014 کال کې له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر ویل ملګرو ملتونو په ډسمبر میاشت کې له مرستندویه هیوادونو څخه وغوښتل چې د 2014 کال لپاره دې له دغه سازمان سره 2.9 میلیارد ډالر مرسته وکړي، تر څو دوی وکړی شي په 1500 هیوادونو کې له 250 میلیونو اړو کسانو سره مرستې وکړي. والری آموس ویل د جنوبي سودان په شخړو کې په دې وروستیو اونیو کې شاوخوا 1.4 لک کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، او 50 زره د هیواد په داخل کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په اډو کې ځای په ځای شوي دي. آموس زیاته کړه د ملګرو ملتونو سازمان به په 2014 کال کې افغانستان، میانمار، هیتی، کانګو، مالی او سومالیا ته مرستې ورسوي. آموس ویل 2014 کال د نړیوالو بشري مرستو لپاره یو رښتینی آزمیښت و، او 2014 کال به هم زیات توپیر ونه لري، او په دې توګه د ملګرو ملتونو او دوستانو مرستو ته ډیره زیاته اړتیا ده.
د ژوند رنګونه
ولیجان د کندوز ولایت اوسیدونکو یم. بعضې واقعات په اطرافون کې زیاتېږي. علت د دې دا ده چې زموږ جامعه تر اوسه په هغه اندازه نه ده رسېدلې لکه اوس مرکز
په کندوز کې له ښځو سره دا چل چلند څه رقم ده؟ مثلا په ډېرو ولایتو کې لیدل کېږي چې هره ورځ له دوی سره خشونت سوي یا په تبر وهل سوي.
مثلا په داخل د ښار کې جلکې مکتب ته ځي، ښځه راوځي بازار کې سودا کوي، ولې په یو کلي کې چې وړکی بازار دی 5 دوکانه دي، جمعه بازار ده یا شنبه بازار ده یا سه شنبه بازار ده، هلته ښځه دا جرات نشي کولی چې لاړ شي. کندوز نم تیر کار واقع سوی وه.
فکر نه کوئ چې دغو مجرمینو ته جزا نه ورکول کېږي ورځ تر بلې؟ دا ډېری
کومه ده جزا چا ورکړي؟ زمونږ عدلي او قضایي ارګانونه په خپله په فساد کې اغوسته دي. زمینه دې ته مساعدي چې فساد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو سي. په هر ولایت کې 50% معتادین سته. په هغه وخت او زمان باندې هغه هر شی چې که تریاکی که یورینی که هرچه مورفینی آقا و رونه رسیگی دیگه وجود تقاضا و دقا شای کرده چه آقا باید پاقا وقت زمان سر آقا کشکی نو که چیری و نرسی نه پا غا خوسکی پا مال پا خزا باندی گزار که مجبوره که چه ما تا پیسی را که جزا لرسم دقا شای آماده کم باید دقا سی بدبختی دی وطن ترازی نه نیول کیگی لاس رازی بعد بیرت پا آقا قریه که گرزی آیا دا با کما نتیجه ورکی؟ ایس نتیجه نورکی. باید جزا ورکړی سي، چالانی جزا ورکړي او خلک یې وویني دغه سړي دا کار کړی، دغسې جزا یې ولیدل. بله ورځ هیڅوک دغه کار نه کوي، هغوی ته باید علني جزا ورکړي تر څو د نورو پاند وګرځي.
او د ازادي رادیو د ویمه سهارنی خبری مجله.